سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ای متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلډ وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولی پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلې توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی توماس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لوی لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی، نو د همدې لپاره به دا لویه لار یوازې د شپې لخوا پرانیستې وي چې یوه شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب او بله شپه به له جنوب څخه شمال ته دا لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پېښور کې د باجوړه د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړه کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شخلصان څنګه منلای دی. کرملین وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقه ترستون شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت روغتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. 2 تنې کارګران و چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ولې یې د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. دیده به هم تم شو چې چین کې روسته او سیلابونه او بارانونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسولې دي، او کندهار ته به هم مور شو چې هلته په دې روستیو کې د وچکالۍ په وجه د دوی حاصلاتو ته زیان رسیدلی.
پلا کوک بیخ ډیر خټ کې کړل کېده، اوس یو ځای ځای فعالیتونه کوي، په ګرځو به کمې سوال فعالیتونه کم د مخز مرسل کورې سول کورو په دا ګرځو بزګری کړی، اوس په سل کورو کې 15 کس خټ کې کړل دي، په بوله خاص بیخ کمې دی.
اندرنګ اساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو، په دوه مې نیمه کې به بل پروګرام روسي درته اعلان کوم. ملتیا موږ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دیم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقص لامل فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکولې شي پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خوځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
د افغانستان په اړه زموږ دریز ډیر روښانه دی. موږ باور لرو چې افغان جونې باید خوندي او ښځې کار ته د تللو اجازه ولري. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. موږ ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پرېکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشره ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سرغړاونې به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani Japalin junay khwanzay aw khajil kar kawlo ragarzawli da tul masail Taliban sara matra shwi. Mung weli chi dui de koknaro de kakh de bandawlo prekra kade chi de pam walda. Kho bayad la der karoshi par Taliban bandi der fashar rawdal chi. So dui la narewal sara de khpalojmano par bansat din juno khazo aw nur am khalko haquno ta ehtiram wakri.
Of ordinary citizens.
Da Taliban do hukumat wayando yanu pa malguru milatun sazman ki da America da daimi safiriyat څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښه تعامل په غوښتنې ټینګار کړی دی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لرې کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویسټ په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبرې مفصلی او څرګندې وي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالې افغانې میرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه ندي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شکریہ بارکزی آزادی راډیو ته وویل.
بګونی مثال حق تعلیم، حق کار،
د مثال په ډول د زده کړې حق، د کار حق او د انتخاب حق. طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي، دا یو جلا بحث دی. باید هیر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوحې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له عمله یې دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان یې طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیڅ کومه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست ها
دی نست و د افغان میرمنو لپاره هیڅ مثبت پایله نه درلوده. انده چې د امریکایي استازو لیدنه او کومې غونډې چې په قطر او قزاقستان هیواد کې ترسره شوی هم کومې پایله نه درلوده. په افغانستان کې خزی اوس په بشپړه توګه حزبی شوی دی.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړی استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لول والو خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینی ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پانتونونو، تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تلولو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدل چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښیې. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي اتباعو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
I'm not going to make public the number that
are زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم. خدا سمه ده چې د طالبان له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشئی توکو پر ضد مبارزه او د ترهګری په وړاندې د مبارزي مسایل مو مطرح کړي وو او همدارنګه د بندیانو د خوشی کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسب نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره لکتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افراد کې مربوط و
لاله څخه خطر دوله سپورې کسان چې امریکا او اروپای هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پاوست کې دنده کوله ورسته بیا افغانستان ته کومه دولتي مرستندوی ادارې ته راغلی وو. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوی دا غو پاړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د بیډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزی آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې معلوماتو لمخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. و موږ غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لزینو هیوادونو وغوښتل دي چې خپلې قونسلي چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګۍ د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندي او هند هم محصلینو ته پام نه کوي. موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو ورختون خلکو ته مالی او ځاني زیان نړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1100 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلاسمینې پیکنګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو شارګوټی چې څه باندې شپږ لکه نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې شارګوټی کې تر یو لک درې زره ډیر کسان سیلونو متاثر کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو شار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه نه تنه وژلي او شپږ تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په روسیو کې په سیمه کې ورشتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونې تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورشتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکی او هندوانو سګنی حاصلات د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوه مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواني راوړي ترڅو د کندهار شهر او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلی د خټکوی او هیدوانو کروندګر وای سژنی حاصلات د اوبو د کمښت لامل کم سیبي چې لامل دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وای د حاصلاتو د کموالي لامل دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګران به وپلوري.
پیزلاوی د ډنول سوالي په خادم خزبر پلاکو کې بخې ډیر خټکی کړل کېده. اوس یو زی زی پالیزونه کې په ګرجو بکې مسول پالیزونه کم کم ځنه د مخزمر سل کورې سل کور په د ګردو بزګری کړی. اوس په سل کورو کې 50 کس خټکی کړل دي. اوبو د خاص بخې کمې دي. اوس
ما نو مسد لا دي دان ولسوالي ام نو بس شش کال دي کم سي وي دي په دې خاطر په دې زونه کم دي او ځواني کم دي وصول دي سره کم دي. نو په خو مو کې بس مو وجه د وب په خاطر باندې په دې زونه مډر ده نو شش کال وب به خپل زیات کم سي وي.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکو یو هیدبانو د حاصلاتو کموالي پر بو یو هم غیز کړي او شش کال د په خو په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی وای د خټکو یو هیدوانو د بوی د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاسه او تل نور ولایتو د کلل مثال خوست پکتیا ګردیز دی ولایتو د کلل زکه هغه پسل کې اوس 1% خلک راځي زکه د مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه په دی واجه ګرام پریوزي چې زبر او به کمې سولي مرته زره دا سودا اصل چې کم نمزه کې سره وځي مرته په دغه بای چې د خلک غواړي مرته واره نه کوي. چې بخوا تقریبا زر موټر د مارکیټ درکل اوس باغ کې 300 موټر راځي هغه په دی واجه چې وب کمې انوانیم دار کم دی انوانی په دې کې تقریبا 300 خټکی راځي کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو یو رقم نه نه راځي یو رقم کشبیرې راځي دا 300 خټکی زر خلاص چې راځي زیات د ډنډو د امان د ولسوالۍ سره راځي نو هغه وشکالي سره دا وبډیر کمې سولي نو په دا واجه باندې خټکی دونه قدر کم سو.
په اینی وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولان هم منی چې سش کال د خټکو او هیدوانو حاصلات کم سی وی دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کال په دغه ولایت کې پر 400 هکتار ځمکه خټکوی او هیدوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به تر لاسه سي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کښ ساحه څه اندازه کم سوي ده خو کمیت او کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سش کال زموږ د معلوماتو حساب مخې پر 400 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هیدوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل او اټکل لري چې ان شاء الله لاسته راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې وړ شته.
د تیر شاو خواد وکلون رئیس په جنوبی زون کې سخت وچکالی ده او د زمکه د طالبو ورځ تربلې مخ پر کښته کې دودي چې د کروندګرو سره سره د شهر وسیدونکو هم د وبو لکمش سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی؟ تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو په غبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو غږون کې وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یو برخه ده چې د موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقي په لری کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغو هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواری دخپل سلطه لپاره خلق پیوی تلر نره که و ساتیز ما باند بحرانه نره باید عمل تودنگی او با طالبان و سیاسی اقتصادی دیپلوماسی او بین بین نوربندیزون او فشار راوری توانه شکره ده هیواد ده کلتور او ده خلق و لروحیه سرداسی ظالمانه لوبی وکری
روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنن.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیاته کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک زای هنری و شما رو میره که خیلی
دای هنری زای کردن که چه دیر پستون زون است را دلی هنرمندان دیر زحمت بیستنه دی چه دا سیزون افغانستان تر وڑی او یوش میر دا موسیقی و سایل چه خلا افغانستان جور کردی دی یوش میر خلق چه خلاق دی امکان داری چه چو کالا وروس تا به هاوی ونه وسی او دا هاوی زای بل چوک دک نشه کردی و حق و سایل بیا جور کردی دا هنری اقتصادی و معنوی زیان دی
زیان اقتصادی داره زیان هنری معنوی داره.
ورته وخت یو شمیر د موسیقي د آلاتو غږون کې چې اوس په افغانستان کې دی هم وایي نه پوهیږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقي د آلې غږون کې چې اوس په هیواد کې دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وویل
اوس زموږ امید بیخي ختم ده. بیخي موږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو څه شي نه ده. خو هنر چې ختم شي بس موږ هم زه په ډېر سخته خپه یم. په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولی ده ډېره خپه یم. په دې خپه یم که موږ شل کاله همدغه هنر مې و په نوس خو نه خخته وهلی سم نه بل کار شو کوی سم نور ټول عمر په همدغه تیر شوی. اوس موږ یو لار موږ ته به پیدا شي نو موږ به څه وکړو.
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت ویاند عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایلو د سوځولو د خپرېو کړیو انځورونو سره لیکلی وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایلو د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرامه بللې او پر رسنې کې پر خبرونو بندیز لګولای دی او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي. ای طالبانو دغه کار لغبرګونونه سره هم مخامخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. فصل سلام د سنگر نیازی دا پیغام پری کار مونږ ته نشته، کیسه مونږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او سدا دولت ړنګ شوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چې راپاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه راباندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې یو او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري. ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچارو او د خوارو افغانانو ژغ تر یو ځای پر رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه یې د افغانانو خدمت کړی، او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشحاله یو.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته خبره کوم، د مسلم باغ د کیمب څخه ناغپار. دغه اسکولونه چې دي تعلیم نشته، پکښې زموږ کوچنیان هغسې بې تعلیمه پاتې شوي. نو د مسیر خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردونه زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي، یا دې دغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو د اسکولو غم وخوړل شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینې مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني، پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لینډا توماس گرینفیلد وایي متحده ایالاتونو طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولی پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راوړي. اغلی توماس پرون د خبري رسنیو سره کړي دي. د سالنګ لوی لار سر له شنبې له هر د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مختلف کیږي. طالبان د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ د لوی لارې د 30 کیلومتره د رغونې چارې پیل کړي دي. نو د همدې عمله د لاره د شپې لخوا پرانیستي وي، چې وش په بل شمال څخه جنوب، په بل شپه بل جنوب څخه شمال لورته د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې طالبان له حکومت غوښتل چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان ته د ترهګردو داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د باجوړ د پیښل ټپیان څخه پرښتون کې د لیدنې پر مهال کړی دی. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډې چاودنه شوې وه، چې 55 پکې ووژل شول او شاوخوا 200 تنه نور پکې ټپیان شول. بلخ و کرملن چمتواله خود لیدې چې په تور سمندرګي کې د غلو د صدراتو موافقه ته راستون شي. د کرملن ویاند نن ویل چې د روسیې اندخلو د پکتو دوی بجر بیرته دغه موافقه ته راشي. دغه موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه لاسلیک شوی و، چې د اونۍ درې اونۍ نږدې وړاندې نیټه پای ته رسیدلې وه او روسیې بیرته نه و تمدید کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي ورزشي خبرونې درنو مینوالو سلامونه درته کوم، او هیله من يم چې تیره ونې مو خاطره کړې وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلی دی. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو، او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیزه ټورنمنټ من کې سک کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړئ. زه بختیار ساحل. د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته ولاستراول نه کو یا د لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلی دی. نور جزئیات به له فریدي سیال واورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېدې، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بل یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالۍ د جولای په 30مه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د څلور پر وړاندې یاده سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په 30مه نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپله دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاده سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاده سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید وویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې پورسته ونی کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه سوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوب لړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اگست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نه لو غوره کېدو مایوسه دي. دي
د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د کورنۍ او سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنی سیالي پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالي به د اگست په لسم نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر شپاړسمې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنی سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د پنځو زونونو په استازیتوب پنځو لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځل یې د لوبډلو شمېر له پنځو څخه څلورو ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هره لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهیپر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بندي امیر ترمنځ پایلوبه که څه هم بې پایلې شوې وه، خو امو زون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیس ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 15 ورځ د قربۍ انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالي د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېیمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 ګټل او توپ 54 غوره کړه. انګلیزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکې والی هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ اچوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 604 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ اچوونکی دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ اچوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په 20 ورځې نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ زی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاوت اخیستی و، خو د دې ایشیس تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیس د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او د 104 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په څلور اورونو کې نه منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک 58 لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په آسترالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوي نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، آسترالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانسه، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 3 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلو به د اگست په 6 منیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکو فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخوانی لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلې وو. راځي نور په مرکه کې واوري. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر راکمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت ښه شي، چون په 15 ټیمونو په هغه کې داسې لوبغاړو هم لوبې کړې وې چې که وایم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بنې. نو هغه یوازینی وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت ښه شي او یوازې پیاوړي او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړ وي. نو د هغې په وجه هم دغه لوبډل 15 څلور ته راښکته کړل.
احمد زه صاحب، تاسو راته ووایئ د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې له 15 څخه څلورو ته کمول مناسب کار دی؟
بنده بالکل څلور لوبډلې سي دي. دې ترشا یو فکر دی چې موږ یو معیاري انتخاب وکړو، یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي. خو نه، دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللي دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې سیدا د لوبغاړو معیارونه سی دی اوچتیږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی. مطلب د دوی په تخنیک باندې، په ټاکټیکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی. بیا به سیده فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلم نه معیاري کیږي.
دا راته وایي یادو لوبډلو مخ کې د سپین غار مسانه بوست باندې میرو ومو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او 15 وړ نمونه چې دي زون 15 وړ ډیر غوړه دي. یو خدا دا چې دم غړې پونګه په کې سټراکچر کې زون نه هیڅ نه لرو چې زون نه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې څلور سینو بیا څلور نمونه نه کیږي. چې 15 نمونه څلور غوړه کې نو دغه بیا انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه صاحب، تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړه اوسه ده؟
بالکل، مخکې 15 زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ائیډیا شاته یو دا شی نو سید لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لار، د لوبډلو په روزنه کې رول لار، لوبډلو ته به کیمپونه او تورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو هغه یو پورا اداري وی، هغه صرف نمونه نه وو. بوس زون پورا یو اداره والته خلکو چې ټول د بوس زون څومره اړوند نور ولایتونه د هغه به سنبالول. دوی به سیده د ګروندونو لپاره په مځکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کیمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول و. نو دا صرف دا نمونه نه وو چې په دې نمونه صرف لوبډلې وې. د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا وه او خلکو سیده ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبسه پورېستا. دې نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي. دې نمونه باید نورم ستایل سوی وای. دې نمونه ته ډیر کار سوی وای بلکې د دې نمونو ادارو ته ډیر کار شوی وي او دې ته ډیر رښت ورکول شوی وي.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړي، کایوه بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وای.
درې مې پوښتنه ستاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي نه دی غوړه کړي؟ خیر غوړه کول کې خو کوم رول نه لرم، هغه سلیکشن کمیټه کار ده. اب پوښتنه سلیکشن کمیټه نه کوي کوئی خبري، او د یو ټیسټ دا یو ټیسټ خو مایا ټاکل شوی ده، حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی، نږدې یو میاشت مخکې خبر ورکول شوی ده چې یو ټیسټ نه برابر کی.
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوئ کای بل لوبډله اضافه شوی و دې کې به څه ستونزه وي؟
بالکل، کچې ته مونږ زنونه لرلای زنونم لرلای او دین زنونو لپاره مونږ یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای چې خپل دې زن لوبډله ته روزنیس کیمپونه وای او خپل زن کې لوبې کولای دي، تاسو کوچینګ سټاف وای، دې سره ټرینر وای، حتی دې سره یو سلیکټر هم وای، او دی خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای، یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبینه وای. نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی وو په هر برخه کې، او مخکې سیما په خبرو کې ویلي چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي دا د ټورنمنت معیار نه جګی. د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی، باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چاسي په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګي نه کړی.
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه، ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي، ځنې په خپل سفرو هغه کې ورکړي. دا هیواز د کورنی کرکټ الکان موږ یو ټیسټ اخیسته.
احمد صاحب د کورنی کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځې یو سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي، خو یو ټیسټ کې پاتې راځي، فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی؟
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې. یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ. یو یو ټیسټ یو فزیکي عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکي توانایي ګورې چې د توانایي د فزیکي په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغسې ټرینر د دې لپاره ماغسې فزیکي تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري، او بیا هغه سې پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د باندې فزیکي تمرینات وکړي. یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پیټراپ سي. بلې خواته تخنیکی اړخ ته راځو، بل سې دا یو ټیسټ پوره یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو چې یو ټیسټ ده په غواټه مضمون ده، دوی کرکټ بورډ سره د یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سیدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي، لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، رکی جمپ ده لوور باډي پاور ده، هغه کې دا شین دي دا د دې ټیسټ مو اخیستل سي. دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي، هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري، او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي، او مهارت جوړول دي، او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي، نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنٹ سټیج کې، په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنی کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه یې څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدی دی اوس یو دې دغه یو ټیسټ اوسېدو چې دو دې لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه ک، نو او ټول دې لوبغاړو پاس نه ک چې هو په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دي، او اکثریت لوبغاړي سي دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس وو کې درېدلي، ان دو درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډیره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته، نو د دې شیان دي چې دا شیان باید ونسی، ډیر سیده تر ډیر حد پورې خټالوجی باید ونسی، هر شی باید سره کم نړیوال کی، سره کم نور دنیا زی هغه سی باید منګم لارسو، او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو ټیسټ کلم د دې د پاره نه ده، یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دی پی ډراپ سی.
د دې سیالې وصول څنګه دی؟ یو لوبډله څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالې دوام لري؟
د دې سیالې اصول چې دي، چار لوبډله لبل لوبډله سره دو لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هر لوبډله کوي، مخکې له دې چې فاینل ته لاړ شي. او دغه سیالې په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي، چې یو اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالې ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالې دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزورې ده. الته څه شی بولي؟
رښتیا هم د نور نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال واخلی، استرالیا او انګلند او دغه واخلی، هغه خودی کې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی، د کې شک نشته ده. دا هغه موږ رسولیت او موږ امکانات دي، د موږ د شي پس کلاس او هغه ته کوګورو نو شي ډیر ګراوندونه موږ نه لرو، ډیر لوبغالي موږ نه لرو، چې دی جوګه وسې چې موږ د پس کلاس یالي یالي سي اس یالي د غلطه وکړې سو یو غټه ستونزه ده. خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو، تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او د شمول باندې. نو زه فکر کوم چوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوې ده او څومره ډیر سوې ده، بل کال تل لدی نه هم ډیر پلان دل خیر سره چې له اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چیرته موږ ګورو رښتیا هم بشتن ځایونه د موږ خنه دي چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري، چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته. نو بشتن ځایونو ته بیلابیلې خاورې په کار دي او دغسې وړ او تکړه خلکو ته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه بشتن ځای نو لوبغالو باندې خپل ته ځانګړې تجربه دی برخه کې لري، چې هغوی پس کلاس ته لس اے ته یا شپږیز ته شلوریز فارمټ ته ډیرو ورځو فارمټ ته د ټول تخپل خپل وشتن ځایونه باید جوړ کړي، نو دې سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډیریږي او ښه کیږي انشاءالله.
احمدزه صاحب، که په یاد مو وي، راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده، څنګه سمې د شي د کورنۍ کرکټ
ګوره کې کورنۍ کرکټ ته مونږ وګورو، یو کلب کرکټ ته مونږ درې میشه ورکو، کدی سي رازو نو معیار څنګه چې ته مونږ معیار جو دی ډومېسټک جوړو، مونږ لوبډالو ته باید ډې زیات میچونه ورکو، په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعال سي، هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، ډیټا د ډیولپمنٹ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري، همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید څه د کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کی. نو بیا وسیدا د موږ کورونه کرکټ سید تر یو حد پورې ډیر خکېږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو یو ټیسټ به هم نه پیل کی. نو دا شیان نستا د موږ هر وخت دا هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابيږي، هر لیست ته یو نوې لوبډله انتخابيږي، هر 3D ته یو نوې لوبډله انتخابيږي، کلاند دی گریډ 2 دی گریډ 1 لوبډله انتخابيږي صحیح ده، خو د موږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدې نه په کال کې یو یو یا دو لوبغاړي ډراپ سي، یو یو دو لوبغاړي باید د کې انتخاب سي. د سینه سي روزانه موږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه وی جوړو، نو دا مشکلات سي د موږ سره مخ کیږي. د موږ ډومېسټک مارکی غینه تر سو پورې سي ډومېسټک ته موږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډله لپاره ونه لرو، موږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابيږي، ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابيږي. د زون لوبډله سیدا غا کمیاري نه وي، د موږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي،
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغه یو یو پیل کړی و چې په هغه کې زه ډیر نمونه اخیستلی شم. خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډیر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازی وګورو، ښایي نمونه لمانه ټول ما اوس په یاد نیوی حکومت نه پاتم سی نو ډیر مستعد لوبغاړي پات سی وی دي خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سه او کافي ډیر وخت ورکول سه او چې یو کی یو پریکټس پلو کی دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالیسی خو یو ور چې یو کی فیل سل بیا مونږ ورته وخت ورکړو دومزلی مونږ ورته وخت ورکړو په هغه کې بیا هم ناکام سل نو مونږ ګورو نه غواړو چې دغه استعدادونه له لاسه ورکو او ما په خپل نظر باندې دغه استعدادونه ته باید حتما مونږ چانس برابر کو ګورو هر ممکنه لار لټو کو سی چې بل چانس ورته ورکو کوشش دا کو لګیږي سره په خبرو کې چې څنګه وکولې چې دغه استعدادونه ځای نشي
احمد صاحب څو وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړه وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلي پوسټ کړي او دغه راز غنډ نورو کورنیو لوبغاړو هم دا کار کړي او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د دې زیات ناهلي نسی د لوبغاړي په ځون کې کته پورته راځي او دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي بیزاره کیږي د دې کرکټ بورډ پام پکار ده دې ته یو صحیح یو مسلکی د سی یو سټراکچر د ډومېسټک کرکټ د پاره پکار ده په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای سي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته फायदा ورسیږي بهترین لیدرشپ دا داسي خلک راپورته کوي خلک بایدونه غورځيږي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي په افغانستان کې پاتې سي او افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کې
د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې مطالب هم دومره و تربیامو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.